د ورځې درې بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د افغانستان یو پلاوی با سباله د پاکستان دوره کوي. په بلوچستان کې نن او پرون په مختلفو پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دمشق دوره کوي. او وسته خبرونه تفصیل د افغانستان د حکومت یو پلاوی با سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي برکت الله رحمتی نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی با د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسي. نوموړي مشال ریډیو ته د خبرو د موضوعاتو په اړه سونه ویل. بلخو د افغان ولسمشر د دفتر څخه راغلي معلومات وایي چې سبا یو لوړپوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د ترهې د څېړلو لپاره د هیواد ته ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلي هاشمی ویل چې اوس یې وخت را رسېدلی چې پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی ثابته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف با سباله د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف با سبا د یو پلاوی په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به د دوه اړخیزه اړیکو، انرژي او دغسې په نورو چارو خبرې وکړي. نن ناصرګنده وسلوالو د بلوچستان په کلات سیمه کې په ډسو څلور تنه وژلي دي. په سیمه کې د لویز یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کلات په سوهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژلي او درې نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازدیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. بخنه غواړم په دې پیخه کې شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چاودیدونکي مواد د ګوال منډۍ په څلور لارې کې ځای پر ځای شوي وو او کله چې پولیسو یې معاینه کوله نو چاودنه پی وشوه. مجلس عسکري ډلې د دې پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د بونیر په چغرزی سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډسو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. د بونیر د ګلاباد تاڼي محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوې ګاډي نن د شانګلي ضلع نه د سواړې په لور روانو چې ورباندې ډزې وشوې.
زمونږ د ګلبانډه تاڼي حدود دي د ضلع شانګلي پانه کماچ رهایشي کسانو او هغوی زمونږ په حدودو کې به مقام پیزا په دغه ځای کې مخالف فریق چې کومو د دوی داسې کېږي چې دوی په کلي کې سابقه قتل مقاتلې یو بل سره دښمنۍ څه خبرې وې. دې ځای کې ورته مخالف فریق مخکې نه ناست وو. بس دغه ګاډۍ دوی ګاډۍ ودرولې دي او هغه دغه کسان چې کوم ټارګټ کسانو د دوی هغه ته کوچ کړي دي او خیر یې پرې کړی دی.
پولیس چارواکي زیاتوي چې په ځوابي ډزو کې د مخالفه ډلې هم یو تن وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د درې یونین کونسل اوسیدونکي وایي چې د کم وولټیج له وجې بجلی ډېره کمه وي. پرون د صوبې د درېو سیمو پر مولو شوې او د نارنجي خلکو د یوې جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د کم وولټیج له وجې د بجلی لاینونه لرې کړي. د پر مولو کونسل غړي افسر زیب نن مشال لیډیو ته ویل چې په سوابې کې د ډېرې مودې راهیسې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دی او د بجلی بیلونه هم خلکو پسې ډېر زیات راځي.
خودمون بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي وته کم سے کم چا وته زیات سپلیزر لګولې نه هغه تر سره سه بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کوي چې کم غریبانان دي 20000 یا 10000 سپلیزر سمې نشته. دا هغه خو بالکل 15 مې ته چې بجلی نو مشه انرژي سیور وته نه لګي خو بجلی پیژنیم نه.
بل خاطر ماسیګر د خبر پختونخوا سملې د یو ګډ قرارداد له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د صوبې نه دی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختم کړي او د بجلی د پیداوار پیسې دی مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای هواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړ کړي چې دا شان امبګړي به په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د ترکی وزیر اعظم بی بی سی ته تیر ورځ وویل د دغې خوندي سیمې تحفظ به د ترکی د امنیتي ځواکونو پر ځای د شام د اپوزیشن منځلارې ډله کوي. خو داود اوغلو وویل که چېرته ګواښونه ورپېښ شول نو ځواکونه هم کارولی شي. تر دې مخکې تېر ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا او ترکی موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 45 کیلومترو په پلنوالي سره یو خوندي سیمه به د شام دننه جوړه کړي چې ساتنه به یې د شام آزاد پوست ته چې د حکومت مخالفه دی سپارل کیږي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مارک ټونر وایي چې تر اوسه د شام دننه د یو خوندي زون د جوړېدو په سر موافقه نه ده شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان د وای محمد جواد شریف نن د مشته دوره کوي چې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د نوي پلان په حتمي جزئیاتو خبرې وکړي. ایران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ټینګ اتحادي هیواد دی وروسته تر هغې چې نړیوالې ټولنې سره اټومي موافقه وکړه د شام د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي دي چې امکان لري د ده ایمیلونه وګوري. جان کیری تېر ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي روس او چین په دې وروستیو کې د سایبر یا انټرنیټي حملو له لارې د امریکا ګټې په نښه کړې دي. نوموړي ویلي دي له بده مرغه پر یو داسې نړۍ کې ژوند کوي چېرته چې د روس او چین په ګډون ګڼ شمېر هیوادونه د امریکایي ګډو د حکومت پر ضد په مسلسله توګه سایبر حملې کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ یو ریال په 19.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.08 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.08 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.08 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او په کوئټه کې 40 او 48 وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې یې اوري. ټاکل شوی د افغانستان د خارجه وزیر په مشرۍ افغان هیات سبا اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني او چارواکو سره د افغانستان د امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دامنځ د اعتماد یو فضا جوړه کړي.
دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څخه حل راوباسي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونۍ غونډه کې په دغه صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ستونزې خبرې وشوې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نشتلګون پارلماني مشر وویل د صوبې د حکومت لپاره ټول سیاسي ګوندونه باید یوه خوله شي. او په سوات کې ماشومانو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې د دوی تړل شوي مکتب سکولونه دې بیرته ورته خلاص کړي.
زمان سکول سر ډیر شوق دی، د غواړم چې زموږ په علاقه کې سکولونه وي، زموږ سکول دي آزاد شي.
دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ویل شوی دغه هیئت به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او له افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو کې د پاکستان پر رول او په دغه برخه کې د پاکستان پر ممکنه همکارۍ خبرې کوي. شننونکي وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دامنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي برکت الله رحمتي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته راځي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. مشال ریډیو چکلا د برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو چې پلاوی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي. نو د نوموړي وینا وه
دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ځکه چې تر دې دمه د کابل نه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو نو مطبوعاتو سره به شریک کړو.
خو په اسلام آباد کې د سفارتخانې ځینې سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره د سولې پیل شوي بهیر او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان دا پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ګل په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. مشال ریډیو چکلا د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه په موجوده وخت کې د افغان پلاوی د پاکستان سفر د اهمیت په حق له تپوس وکړو. نو د نوموړي وینا وه
هیله هم دغه ده چې یو وار بیا دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کوم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څه حل راوباسي. ما ته خو دې کې ښکاري چې پاکستان هم یو حد پورې کوشش کوي، خو دې ځل چې دا تعلقات خراب شوي دي نو هغې وجه یو هفته نه چې کوم په کابل کې او دا نور افغانستان کې حملو کې زیاتی راغلې ده، نو هغه هم یو قسمه د طالبانو طرف نه داسې یلغا ښکاري چې خپل چې کوم جنگجو دي هغوی ته دا باور ورکړي چې مذاکراتو کې پرمختګ داسې نه دی شوی او که شوی دی هغه هم دغسې یو عمومي غونډې ملاقات و.
یاد دې وي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو د تېرې میاشتې په اوومه نیټه د اسلام آباد سره نږدې په مری کې سره شوی وو. دا دې هم یاد وی چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړه چارواکو خپل منځي تعلقات او د سیمې د سکیورټي صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر هم سبا اسلام آباد ته په یو ورځنی سرکاري سفر ځي. د پاکستان خارجه وزارت وایي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم وزیر اعظم او نورو پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په وینا چې د ایران د خارجه چارو وزیر به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجي سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. په کوم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و په دې یو ورځنی دوره کې دواړه خیز تعلقاتو او د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو د نورخو کېدو په اړه هم خبرې اترې کوي. پاکستان ته د ایراني خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهدې باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایراني خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي هلو ځلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او ایران سے ان کا توانائی ضرورت پورا کولے شی.
پاکستان میں اس وقت بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہے اور ایران بڑا انٹرسٹ
پاکستان کے دا وقت دا بجلی ڈیر غٹ بحران دے او ایران غواڑی چی پاکستان تا پا کم بیا بجلی ورکڑی. نو پاکستان لپکار دی چی خپلو گٹو تا اوگوری او دا گیس پائپ لائن او دا بجلی منصوبو باندے عمل درآمد شروع کری. دا دوڑا زمنگ دا ملک معیشت لپارا ڈیر ضروری دی. نو چی ایران دلچسپی لری نو منگ لا دا زن نہ کار ندی اخستل پکار دا دین با زمنگ معیشت ڈیر مستحکم شی.
یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوی
په دې سانکشنز دوران کې هم لیگل طریقے باندې کوم تجارت او چاغه بنه کېدو خو ان ریکارډډ چونګې د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډېر زیات کاروبار بک کېدو پکارداري چې اوس خو ایران چونګې د خپل د څومره د تنهایی چې تیر کب بنه لکوي لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او پکارداري چې اوس دی مخ او وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکی او ما په خیال چې دا به دواړو هیوادونو په مفاد کې وی چې خپل تعلقات ته بهتر کی او پولیټیکل تعلقات تعلقات ہم اور معاشی تعلقات ہم
یا دیویچ دا ایران دا خارجہ چارو وزیر ڈاکٹر محمد جواد ظریف دا روان کال پہ اپریل میاشت کی ہم دو ورځنی دورہ کړی وا او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانائی په مسئلے او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وی
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې د یو پولیس سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. په کوټه کې بمی چاودنې یو پولیس سرتیری او په کلات سیمه کې په ډزو کې د یو قبایلي مشر په شمول 4 تنه وژل شوي دي. دغو دواړو پیښو حال د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
دا 15 کلن ولی اللہ دی چې له روغتون خپل مور ته په ټلیفون ډاډ ورکوي چې لږ ټپي دی. د کوټې د پولیسو په خبره د سې شمې په مازدیګر له ګوال منډۍ څلور لارې سره څیرمه خلکو پولیسو ته د یوې مشکوکې غوټې اطلاع ورکړه چې کله یې د پولیسو یوه سرتیری محمد زمان معاینه کوله نو دا چاودونکي توکي له زورورې چاودنې سره وچاودل سوه. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره په دې چاودنه کې یاد پولیس سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ژوبل سوي دي. د وسلوالو لخوا په دې چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل سوی او څلور نور ژوبل سوي چې د یوه حالت پکې د اندېښنې وړ دی چې اوس یې عملیات روان دي. بلې خواته د چهارشنبې په سهار د عبدالله وزیرستاني په نامه یوه تن چې ځان د وسلواله ډلې مجلس عسکري ویاند بولي مشال راډیو ته د یاد بمی چاودنې مسؤلیت قبول کړی او دا چاودنه یې په وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو عکس العمل وباله. هلته بیا هم د چهارشنبې په سهار نامعلومه وسلوالو د صوبې په بلوڅ میشته قلات سیمه کې په ډزو څلور تنه وژلي. د سیمې د لیویزو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته وویل د قلات په سورا سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یوه قبایلي مشر میر علي محمد برید کړی چې د نوموړي په شمول پکې څلور تنه وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د ریپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوه مشترکه قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې په یادو صوبه کې د غیر اعلانیه او ناروا لوډشډنګ ختم کړي او تر څنګ د بجلی د پیداوار پیسې هم صوبایي حکومت ته ورکړي. د اسمبلی غړو په خپل پرونی غونډه کې پر وفاقي حکومت نیوکې وکړې چې د خیبر پختونخوا حکومت او له اوسیدونکو سره یې مور د میرې سلوک راغستې دی. غلام غوس له پیښور رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډشډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مد کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډشډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پختونخوا صوبې د ترانسفارمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله په خپلو څرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلې دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او نه د بل اختیار. او زما یقین دی دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مسله د دې صوبې سره په مطالقه ټولو مسایلو باندې پکار دار کی دا 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا مونږ ټول یو وایو مظاهره دا ټول به ظلم دی روان دي چې په دې علاقو کې اتل اخر اتل کېنته شل کېنته د خاص په لور هغه ما تاسو ته وي حل دی بالکل دا څه دی چې بالکل د خلکو برداشت شې سپیکر سے برداشت نه پاتې.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ کولی شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټا په خپلو څرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپورته کړي.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدو. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم وولټیج پر ضد جوړه کړې یوه جرګه کې له حکومته غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دې لرې کړي. دغو خلکو په خبره د کم وولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده، نو ځکه پرېکړه یې کړې چې د وابډه بجلی نوره ونه کاروي. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د سوابې د رزلټ تحصیل شوه پرمولو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړه او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي، په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم وولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال رډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات دی او که بجلی راشي هم نو وولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي، او د هغې برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
هغه بلوم خو دا خبره یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان پې وکړي یا پیسې پې ورکړي نو څه خاص خبره نشته، خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسېدل کړي او مالدار دی وغوی ته کم سے کم چا ته زیات سپلیزر لګولې ده نو هغه تر سره څه بجلی راشي نو موبایل والا چارج کوي چې کم غریبانان دي نو 20,000 یا 10,000 سپلیزر سمې نشته. د هغې خو بالکل هغې خو دا 15 میاشتې چې بجلی نو مشې انرژي سیور وته نه لګېږي خو بجلی پېژني نه
د نارنجی یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وایي چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده، خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبره په الله پاک یقین وکړه که زما په خپل موبایل کې نن زما ورځ چارج پکې په دې درسه چې چا کر شیشه راغې کرې وړو بندوي چې چا کر مریض دی داغه معمولی سیات کیږي نه بای څوک ته ببوځي نه بریک سره غره نه یوز کاره په دې په ټول کو په یو ځای زمانہ چې په ټول علاقه او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو ځای په آل پاکستان د خدا مو سر چې کم زیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه شي.
د سوابي ون د وابډې ایکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزه شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزه هوار کړي.
دا خوجی دے فیڈر اوورلوڈ دے اصل کے شو فیڈر دیکھے ان نے سے پکے سے ڈپازٹ ورک کم کر دے دی دا شو لوڈ بمنگ دے فا دے کرنل شیر کرالو کنا جی آغا دے آر ای ڈی کرا نو آر ای ڈی والا ہوئی کہ سمیٹیریل کمے رے خو برابر دے نو پاگے کار تو روکو خو لگ موسم دو جے کار لگ دے شو بتے جدا شی دے اولٹیج بٹی کٹاک کیا
پام دیوی چې بجلی پیدا کوونکي د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابه ضلع کې دی، خو سوابه ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ماشومانو په سیمه کې د مکتب سکولونو تړل کېدو پر ضد پرون د کړي یو لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې دغه سکولونه دې بیرته پرانیزي. په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو په برخه کې د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د مکتب سکولونو بندولو د حکومتي پریکړې په نتیجه کې د سوات شاوخوا 2000 ماشومان د تعلیم له نعمته محرومه پاتې شوي دي. د سوات محرومه کړل شوي دي. د سوات نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو غړی بیا وایي یا د ستونزه به له حکومتي چارواکو سره شریکوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات منگلور کے یوش میر مقامی زدکون کو دخیبر پختونخوا حکومت لاڑخا مکتب سکولنو بندولو پزید احتجاجی مظاہرہ اکڑا معشومانو لاسونو کے چاٹونا او بینر راغستے وے حکومت سخے غختنی کولے چی دا دوی سکولن دے بیرتا بحال کری پدغ کے بعض معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمان ہم مجید اللہ رے زبا پیپ کلاس کے ہم پسیک تے او زدہ غوارا ما نور دا مرگر اسکول بند شوی دی حکومت تا داوی ناکو چی زمان دا نور مرگر اسکول نازار کی زمان حکومت دیر شکریہ مانا نازار کن
زمان کامران نون دے فور کلاس کی ہم زمان اسکول سر دیر چوک دے دا غوالم چی زمان پار آقی کی اسکول نائی اس من گوائی چی مونگا زمان اسکول دی آزاد چی آنگو با کی سبق وائی چی
د مظاہرے تابعہ کون کی مقامی د تعلیم پر مختک ٹولہ نے الف اعلان مشر ڈاکٹر جواد خان اویل چی صوبائی حکومت سوات کے درے نوی مکتب سکولنا بند کری چی ترے د سلورم جماعت پورے سلپاسا دو زرا معشومان اس دکڑے متاثر شوی دی
زمنگ حکومت دا مطالبہ دے دی ٹولو معشومان دے ضرور معشومان دا مطالبہ دے چی دے دو سکولنی دی پا فوری طور بانی چی کم دے اگر کولاو کرے لیشی زکا دا دی معشومانو دا اٹاروے ترمیم دا آرٹیکل 25A مطابق دا دو آئینی او قانونی حق دے چی تعلیم چی دے اگر دی دو تا پا دور سٹیپ پانی فری او کمپلسری ایجوکیشن چی کم دے اگر ور کرے لیشی دا بدو مرگا سواد چی دے چرد چی انتیا پسندی وا چرد چی سیلاب سکولنی تبا کردو وچ حکومت دا سل سکولنی بن کردو یقینن دا دی معشومانو سر ظلم دے زمنگ دا درخواست حکومت چی دا سکولنی چی کم دے دا دی سر کر سره کولاو کړل شي یا د دې متبادل نور سکولونو پوزیشن چې کوم دغه د ماشومان لور کړی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بند کړی شوی مکتبونو سکولونو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم څخه پختنه وکړه نو خاغلی اویل
سوات کې څومره خلک سبق وایي او په مکتب سکولونو کې تعداد ډیر زیات دی او مدیر ان شاء الله ولر سر کیږي هغه د ما سره رابطه وکړي او یو پری مشران ان شاء الله ولر سر کیږي یا کدا غو په خوا کې بل ګاون سکولي هم هغه ته کنورټ کو خبره سکول نه وي هم پرین باندې هغه ته سکول وایو پرین باندې خبره نه ده سکول نه وته پاتې کو چې څو تعداد ډیر چیرې د ګورنمنت څخه خبر راځي چې هغه ځین چې یو کس یا دوه کس یا دې کس یې آی کې بیا لګړي چې موږ بل سکول کړیږي
تعلیم لپاره کارکون کی ټوله نه الف اعلان ترمخه د سواد په مکتب سکولونو کې ماشومان ته د کورونو خوا کې ویډیا زده کړې کیدلې او کچری دغه سکولونه بند کړ شول نو د زرګونو ماشومانو د تعلیم لړۍ ودرېدو ویره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یو پلنډو سپو دو لزرا یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
په داسې حال کې چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو په غوسه کړي چارواکي وایي د نهې پر ورځ د دغو پیښو په تړاو نیول شوي 44 کسان د ترهګرای په تور بندي کړل شول پر دې موضوع د جرمني د خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکي لما هارون باچا اوري ڈی پی اے خبری ایجانس د بابر سعید په نوم د یو پولیس چارواکی په حواله وایي چې د تیر ګل پر ورځ یې و نور کسان له هغه یوه جنایتي ډلې سره د مرستو په شک کې نیولي چې پر شاوخوا 300 ماشومانو یې جنسي تیری کړي او کورنۍ ورته ویرولي او د پیسو غوښتنې ترې کړې دي هم د یاد پولیس افسر په وینا و نور مشکوک کسان یې په حسین خان والا کلی کې د تیر اتوار پر ورځ نیولي دي د جنسي تیری پیښو د قربانیانو یو وکیل لطیف احمد سره ویلي د دې لپاره چې دغو کسانو وحشتناک جنایت کړی پر ضد به یې د ترهګرۍ ضد قانون عملي کړل شي د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي رپورټ د وکیل لطیف احمد له خولې وایي د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو په تړاو له نیول شوو 44 مشکوکو کسانو څخه 15 پولیسو ته سپارلي تر څو پلټنې ترې وکړي رپورٹ کاگی پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو خبرونو په پاکستان کې چې د رپورٹ تر مخه په هغه هیواد کې ماشومان اکثر وخت د زور زیاتی پیخو ښکار کیږي خلک په غوسه کړی دي د پاکستان او هند پولیتا نږدې د یو کلی اوسیدونکي ڈی پی اے خبری ایجانس ته ویلي چې دوی غواړي پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو عاملینو ته سختې سزاګانې ورکړل شي یو 50 کلن پلار چې پر دوه ماشومانو ایجنسی تیری شوی ویلي زه په یو کرب کې مبتلا یم خوب مې ورک شوی دی او په پته نه پوهیږم چې څه وکم د زیاته کړې زه غواړم دغه ټول کسان چې پر ماشومانو یې جنسي تیری کړي په دار وځړول شي په عین حال کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پولیس افسرانو یو ځانګړې ټیم جوړ کړې تر څو پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو نوې پلټنې وکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی درنی می بجے کی دن کی دی دانی سی اجملنا لن خبرو ناورو
د افغانستان یو حکومتي پلاوی با سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې او چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته راځي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې سبا یو لوی پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د طرحې د سیلولو لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سباله د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جواد ظریف به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، انرژي او په نورو چارو خبرې وکړي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګند وسله والو په ډزو څلور تنه وژلي دي. په سیمه کې د لویزیو چارواکي د نمونه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کلات په سهراب سیمه کې 99 وسله والو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژلي دي. برخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکو ویلي پرون مازدیګر په ګوالمنډیا سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. د دې پېښې ذمهواري مجلسې عسکري ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا د بنیر په چغرزی سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بنیر د ګلاباد تانی محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښه ښکار شوې ګاډي نن د شانلې نه د سواړې په لور روانه چور باندې ډزې وشوې. پولیس چارواکي د پېښې لامل خپلمنځي دښمني ښایي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي هیواد یې شمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عاموګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسله والو د لوی د شام د حکومت له وسله والو د حملونه خوندي کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویاند وایي محمد جواد ظریف نن د مشق دوره کوي چې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د دوی پلان په هر نوي جزئیاتو ورسره خبرې وکړي.
لن خبرونه مولا نسی اجمله واورید له اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه ونیس پروگرام تاسو ته اورو چې زمونږ همکار ګل ایاسی جوړوي.
د مشال اړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمي نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو یهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامی جمع کې میکوا ویل کیږي موندل شوی دی. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې د دغو علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی، کشتۍ او د کجورو پاڼې شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوي بې معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کیدی شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کېدلې شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دی چې په بیت المقدس کې د یهودیانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلې شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسرۍ لپاره جوړیدونکي ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه لویه موندنه ده. دا یو منفرد، غیر معمولي او دلچسپه ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. کسوم په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی. خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منع کړی دی. د جاپان په سیلګری سیمه توجین بوکی پولیس افسر یوکو شایګی له یول سوکالو رئیسی خلک له خودکشی څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتوماتی مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجین بوکی په غرونو کې ګشت کوي. دغه ځای ته په زرګونو سیلګری ورځي، خو دغه ځای ته زیاتره خلک د خودکشی ارادي سره ورځي. خو یوکو خپل دریو ملګرو سره په دغه ځای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشی نه کولو ترغیب ورکوي. یوکو یو وایي چې هغه یوې پیښې ډېر غمجن کړی و چې کله یې یو ملګري خودکشی وکړه. د ده په خبره له هغه وخت راهیسې یې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشی څخه منی کوي. د هوایی جازون یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ دویم نومي دغه جټ جاز به د اواز له رفتار نه څلور چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایدروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر کولیشی. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږی شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوي چې په ماشومانو او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په څلورو زرو کسانو شوي تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورو نه زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوي چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خودداره یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابلې توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورټ کې راغلي چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورټ نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شیز بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید آپریټنګ سیستم نه چلیدونکي سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوی کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه ویل کیږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفینو معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی دریز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لرې کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو سل دېرش میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم ویکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پورې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکٹری مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ڈینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کرسټوفر والز کړی دی چې په دوه فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلینډ، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. مکسیکو سیټي. What were you doing there? I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوې دی. د دې نو وړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته روان دي شوې بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شي بي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په اخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاري جنیفر لارنس او جوش هډسن کار کړی دی. په دې فلم 125 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn. When we march together into the capital. The Solar attacks, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Tonight, turn your weapons. Turn your weapons. To snow.
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوې فلم فانټم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فانټم په د اګست په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کې ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملے کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتے ہیں.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی 6 سال ہو گئے چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر, صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. سر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
کوئی پاگل ہی ڈھونڈنا پڑے گا.
یہاں کیسے آئے؟ مطلب کیا کیا
مرڈر.
انڈیا چاہتی ہے انصاف.
ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے.
د هندی سینما نوې فلم کون کتنے پانی میں لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کونال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی خو په کې یو سنجیده موضوع چړل شوی ده. د هند په اوډیسا کې د سکلو اوبو سخت نشتوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اګست میاشتې په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نیلامی 1 کروڑ روپے سے شروع ہوئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, ایک بھی بولی لگانے والا سامنے نہیں آیا. چلو جی 50 لاکھ, 25 لاکھ,
5 لاکھ کر دوں.
نیلامی ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے یہاں پر.
ہر چپل
ارے کاہے کا راجا,
حالت تو سانڑ جیسی ہو گئی ہے.
کیا گاؤں میں پتہ نہیں چلتا مٹی کہاں ہے.
آج ہولی کے دن بھی ایک بوند پانی نہیں ہے گاؤں میں.
جے بھولے ناتھ,
آج تو ہم سنان کریں گے.
یہاں پانی کا پیسہ الگ سے لگتا ہے.
تو آج ہم کلی کریں گے.
What is the source of water?
Water, why? What water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deal.
Asli Raja, wo jiske paas pani.
Rajaon ke khoon mein to Raji nahi thi wo. Asli se nikaliye na.
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को.
मालिक, ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है. सुन, तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर.
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس اوریدونکو د مشال راډیو بله اونیزه خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې درورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي یې جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطفالله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالزیر نومېده هغې مونږ ته تبلیغات کول هغلته د ګډې درغلی ما ته وایي ته به زه ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګو بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کې است یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې ما میخوان.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا حورې ورته ناستې وي.
بابا جنت ته ځې بس دا غون په کافران دي کابل کې او ته به جنت ته پسې وځه نسوار بابا جنت ته لاړ شه بس به کامیاب بسې دو غس نه به پیغام وکړې خوشحاله یم چې نیولی یم بس له مرګه خو یې بچ کړم. ریموټ دو ریموټ وو ده یک کتي ما یک کتي وو اګه خپل زړه دی ونه سو چې یعنې ځان والزم بس هغه به ریموټ هلته وهه.
بلخ په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه ده راکړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضایل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته ترشي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکر بیا دا وایي چې صح نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نشي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي یا دوی بیریږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نشي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کال مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښوولي چې وایي دا تو باندې چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي دی پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لري خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ یو خبره درته کوم اخو ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کېږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څومره هلته چې فلوړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاری سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلے چے پا قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھکل اگے کام.
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی. هغه راته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده لیکن جنگ تا جهاد تا غبیز نه یو قسم نه تللی په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شو هغه موږ د مدرسې نه خارجوي دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدري وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ بھی نو حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی اور روی گرزوی فنی صاحب کے دا ڈو شیان نشتا پا مولوی صاحبانو یا خون کو کی دا یو چا خپل ذہن داسی وی چی معشومانو تا ترغیب ورکوی خوب نصاب کی صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوی وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کېږي یا یې هڅونه کېږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کېږي نو د هغه خلاف دې اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کېږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پر وړاندې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزۍ د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنګ ته هڅوي او روزنه یې کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لم مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغې کې څه پکې جهاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي خراب مولایان هم دي ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجسټریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کومې څښتن سپارم سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیزه خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. Thank you. د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.